السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقونو ته ځانګړې شوې، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ وایي د طالبانو له بندي سره سره به د افغانستان له خلکو سره هم په هیواد کې دننه او هم د باندې خپلې ښکېلتیا ته دوام ورکړي. نوموړي پرون چهارشنبه په یو بیان کې له طالبانو وغوښتل چې پر ده د افغانستان د سفر د بندیز پرېکړه بیرته واخلي. ښاغلي بینټ زیاته کړه چې د خپل مسؤلیت له مخې د طالبانو له حکومت سره تل د یو شفاف تعامل هڅه کړې او په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه مشخصې عملي سپارښتنې او د ښه والي لپاره یې د تخنیکي مرستې وړاندیزونه کړي دي. خو نوموړي ټینګار وکړ چې د طالبانو له دغه بندي سره سره به په دې هیواد کې له بشري حقونو څخه د سرغړونو مستند کولو ته دوام ورکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د سې شنبې په ورځ پر ښاغلي بینټ افغانستان ته پر تګ د بندیز پریکړه تایید کړه او ویل چې دا پریکړه یې ځکه کړې چې د ده په خبره هغه د افغانستان پر ضد تبلیغات کول. خو ښاغلي بینټ ویلي چیرته چې د نظر اختلاف وي رغنده خبرې اترې یې د حل یوازینۍ لاره ده. متحده عربی اماراتو پرون چهارشنبه د افغانستان د سفارت لپاره د طالبانو لخوا د نومول شوي سفیر باورلیک ومانه. دا له چین وروسته چې د تیر کال په ډسمبر کې په پیکنګ کې د طالبانو سفیر منلی و دوهم هیواد دی چې د طالبانو د حکومت د یو لوړ پوړي ډیپلومات باورلیک مني. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی پر خپله اکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي چې مولوي بدرالدین حقانی د افغانستان د اسلامي امارت د سفیر په توګه خپل باورلیک د متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزارت د تشریفاتو مرستیال سیف عبدالله الشامسی ته د یو لړ مراسمو په ترڅ کې وسپاره. په عین حال کې د انټرفاکس قزاقستان څنګه د راپور له مخې د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې په استانې کې د افغانستان د سفارت لپاره یې د طالبانو لخوا د نومول شوي شارج دافیر محمد الرحمن رحماني باورلیک منلی. سره له دې چې د طالبانو سرپرست حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی څو ورځې مخکې په یوه غونډه کې وویل چې حکومت تر اوسه د نړۍ له نږدې څلوېښتو هیوادونو سره ډیپلوماتیکې اړیکې ټینګې کړې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي له ترکمنستان سره د افغانستان اړیکې په مختلفو برخو کې د پیاوړتیا په حال کې دي. هغه دغه څرګندونې پرون چهارشنبه ترکمنستان پولې ته څیرمه په تورغونډۍ کې د ترکمنستان د بهرنیو چارو د وزیر رشید مرادوف په مشرۍ له پلاوي سره په کتنه کې وکړې.
الحمدلله موږ د اړیکې هم ښې دي او په اقتصادي برخه کې، په سیاسي برخه کې، په ټولو برخو کې، په امنیتي برخه کې ښه همکاري موجوده ده. موږ امید لرو چې ډېر ژر به د مو هیوادوال له ډېرو لویو لویو پروژو زیری واوري او انشاءالله ډېر سهولتونه به ورسره رامنځته شي.
د طالبانو بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دواړو لورو د پلاو په ترکیب کې یو شمېر وزیران شامل وو. په تورغونډۍ کې د وسپنې پټلۍ له سټېشن او ګاډي پولې یوې او بلې غاړې ته د ټاپي نلیکې او د ټاپ د برېښنا له لویو پروژو څخه لیدنه وکړه. د بیان له مخې ښاغلي مرادوف ویل هیواد بشپړه ژمنتیا لري چې ډېر ژر د افغانستان په خاوره کې د ټاپي پروژې د عملي چارې د پیل تر څنګ د وسپنې پټلۍ او سټېشن رغولو چارې هم پیل کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د نړیوال اټومي انرژي د ادارې مشر رافایل ګروسی تایید کړی چې د روانې اګست میاشتې په پای کې د روسیې په کورسک سیمه کې اټومي بټۍ له نږدې ګوري. دا خبره د دې وزارت ویان دی ماریا زخروا پرون چهارشنبه په یوه خبري کانفرانس کې وکړه. د روسیې دفاع وزارت تېره اونۍ اوکراین توران کړ چې پلان لري پر دې سیمه د برید په ترڅ کې پر اټومي بټۍ هم برید وکړي. هغه ادعا چې کیف رد کړي. اوکراینی ځواکونو د اګست په شپږمه د روسیې پر کورسک سیمې پراخ بریدونه وکړل چې د اوکراینی چارواکو په وینا تر اوسه د دې سیمې ډېره برخه لاندې کړې. او د آسیا فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس د افغانستان د ولس کلنو ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې د مرکزي آسیا سیالیو پایلوبې ته لار پیدا کړه. د افغانستان د ولس کلنو ځوانانو ملي لوبډلې پرون د کابل په وخت ماخوستن 9 بجې د تاجکستان لوبډلې ته په یاد هیواد کې 1-0 ماته ورکړه. افغانستان د ساحل سروري د ګول پر مټ پایلوبې ته ورسید. په پلان کې ده چې افغان لوبډله به د ازبکستان په وړاندې پایلوبه ولوبوي. ازبکستان هیواد بیا ایران ته په ماتې ورکولو سره پایلوبې ته لاره پیدا کړې ده. افغان لوبډلې درې ورځې وړاندې د قرغیزستان په وړاندې 2-0 بریا خپل کړې و. د مرکزی آسیا سیالي چې د شپږو هیوادونو ترمنځ پیل شوې دي، د روان اگست میاشتې په 23 نیټه یې پایلوبه ترسره کیږي. دا وو خبرونه، تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ، آدرس د ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته وویل، د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې خولانډه خبری برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې دا راپور راخلو چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي طالبان باید پر د سفر د بندیز پریکړه بیرته واخلي. کاغلی بینټ ویلی چې دای به د افغانستان په اړه د بشري حقوقو د سرغړونو مستندولو ته دوام ورکړي. تفصیل له نوریاس نوریا ورو.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي د طالبانو لخوا افغانستان ته د هغه پر ورتګ بندیز له پراخې نړۍ سره د دوی د ښکېلتیا په اړه د اندېښنې وړ یو زیګنال ورکوي. خغلی بینټ دا بندیز یو پشاتګو باله چې د په خبره باید بیرته واخیستل شي، خو نوموړي ژمنه وکړه چې له دې سره سره به په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو مستند کولو ته دوام ورکړي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د سیشن بی پورز د افغانستان له یوې خصوصي رسنۍ سره په مرکه کې تایید کړ چې دوی پر ریچارډ بینټ افغانستان ته په ورتګ بندیز لګولی دی. خاغلی مجاهد وویل دوی دا پریکړه ځکه کړې چې په خبره هغه د افغانستان پر ضد تبلیغات کول، یو زیاته کړې چې هغه به یوه کوچنۍ موضوع ستره ښودله او له هغه به یې پروپاګند جوړو. خو ریچارډ بینټ پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې د په دوامداره توګه د افغانستان له واکمنانو سره د یوې شفافې ښکېلتیا هڅه کړې. د خپل مسؤلیت له مخې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه مهمه ارزونه وړاندې کړې او د ښه والي لپاره مشخصې عملي سپارښتنې او هم د تخنیکي مرستې وړاندیزونه کړي دي. د هغه په خبره چیرته چې د نظر اختلاف وي، رغنده خبرې اترې د حل یوازینۍ لاره ده. ریچارډ بینټ په بیان کې ویلي دا چې طالبان نور دته اجازه نه ورکوي چې افغانستان ته لاړ شي، دا یو پشا تګ دی او هغه د اندېښنې وړ یو زیګنال دی چې ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې ته د بشري حقونو په برخه کې ورکوي. ښاغلی بینټ وایي که څه هم له یوه کال څخه زیاته موده کیږي چې دی افغانستان ته نه دی تللی، خو له طالبانو غواړي چې خپله پرېکړه بیرته واخلي. نوموړي یو وار بیا ټینګار وکړ چې لیواله دی افغانستان ته لاړ شي او باید دې هېواد ته لاسرسی ولري. د طالبانو لخوا افغانستان ته د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ پر تک د بندیز په اړه د غبرګونونو په ترڅ کې د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ د ښځو څانګې مرستیالې هیدر بار د طالبانو دغه پریکړه د نړیوالې ټولنې لپاره په افغانستان او نورو ځایونو کې د ښځو او نجونو د حقونو د ملاتړ په برخه کې د ارادې یوه کلیدي ازموینه وبلله. هیدر بار بیگانه وخت ازادي راډیو ته په یو رالیږلي ویډیوي پیغام کې دغه بندیز د افغان ښځو او نجونو پر حقونو یو بل گزارو بالا او زیاته کړه.
The Taliban's decision to bar
د طالبانو دغه پریکړه چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ پر تګ بندیز لګولی یو لډیرو نخونو خانو څخه د چدوی د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو ونجونو پر حقوقو بریټه دوام ورکوي. هغه پراخي کې ورستربلی سختي
کې
هی دربار په دې اړه چې نړیواله ټولنه د طالبانو د دغه بندیز په وړاندې په اوس وخت کې څه کولی شي وویل دا یوه مهمه آزموینه ده چې آیا دوی په افغانستان او نړۍ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي. او زیاته کړه موږ په تیرو دریو کلونو کې په ځلونو ولیدل چې نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه په دې ډول آزموینو کې ناکامه شوي دي. خو هی دربار زیاته کړه چې د دوی لپاره لا هم فرصت شته چې کارونه په ښه توګه ترسره کړي او د طالبانو دغه وروستي اقدام ته د یوې نښې په توګه وګوري چې دوی اړتیا لري په رښتینې توګه خپلې هڅې په افغانستان کې پر هغو جرمونو متمرکز کړي چې طالبان یې په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو په وړاندې ترسره کوي او له هغوی سره حساب کتاب وکړي. په افغانستان کې له بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو له حقونو څخه سرغړونه د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندلو په وړاندې لوی خنډ بلل کیږي. طالبانو په خپلې څه باندې درې کلنه واکمنۍ کې له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو او پوهنتوني زده کړو راګرځولي او پر ښځو د نورو بندیزونو تر څنګ یې هغوی په ډېرو غیر دولتي مؤسسو او دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي دي.
و موردل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ وایي چې طالبان باید د پر سفر د بندیز پریکړه بیرته واخلي. بلورته بیا طالبانو په افغانستان کې د نننه د لومړي ځل لپاره د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون نافذ او په رسمي جریده کې خپور کړ. د طالبانو د عدلی وزارت د چهارشنبې په ورځ په اعلامیه کې ویل یاد قانون چې یو سریزه څلور څپرکی او پنځه دیرش ماده لري د دوی د مشر مولا هبت الله خونزاده له خوا توشي شوې دی. په یاد قانون کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت مکلف شوی چې د اعلامیه په ټکو د اسلامي شریعت او حنفي فقه لمخه په معروفات او امر او لمنکرات خلق وګرځوي. دا قانون داسې مهال توشي کیږي چې له وړاندې یو شمیر خلکو په ځانګړې توګه ځوانانو په افغانستان کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د محتسبانو له یو شمیر کړنو شکایت کړی دی او د طالبانو دغه اداره د نړیوالو بشري ادارو تر نیوکو لاندې هم ده. په یاد قانون کې د ښځو د حجاب اړوند مسلو ته اشاره شوی او پکې راغلي چې د ښځې ټول بدن ساتر دی او د اعلامیې په ټکو د فتنې له ویرې د ښځې د مخ پټول هم اړین دي. په قانون کې د طالبانو د دولتي ادارو کارکوونکي اسلامي ارزښتونو ته په درناوي مکلف شوي او له رسنیو هم غوښتل شوي چې له شریعت سره سم مطالب خپاره او د زیروح موجوداتو د انځورونو له خپرولو ډډه وکړي. د امر بالمعروف په قانون کې دوه شور ورکړې د احتکار مخنیوي د موسیقي د بندیز او له محرم پرته د ښځې پر سفر بندیزونو ته هم اشاره شوي. که څه هم په قانون کې راغلي چې محتسبان باید انساني کرامت ته په کتو او د خلکو شخصي حریم ته په درناوي یاد قانون پلی کړي، خو په خوا تر دې په ځینو مواردو کې لیدل شوي چې له خلکو سره زور زیاتی شوی دی او ان خلک وهل ډبول شوي. د قانون په یوه برخه کې راغلي محتسبان باید لومړی په سپارښتنو خلک له منکراتو منع کړي او که سپارښتنه کار نه ورکوي په قهرجنو الفاظو د تنبیه کړي، که نه بیا د دریو ورځو حبس کړي، او که د قانون په ټکو دا کار هم نتیجه نه ورکوي کس د محکمې ته معرفي شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د جرمنی سرانوالانو دوه افغانان د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه سره د تړاو په شک په دې تور چې غوښتلې په سویډن کې یوه وسلواله حمله ترسره کړي په جنایي جرم تورن کړي دي. د راپور نه مخې دغه افغانان چې په تیره مارچ میاشت کې د جرمنی د پولیسو له خوا نیول شوي وو تر اوسه په توقیف کې دي. تفصیل له نوریاس نوریا.
د جرمنی سرنوالانو پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې دوه افغانان چې د سویډن پر پولیسو یې یوه وسلواله حمله پلان کړې وه رسمن په جنایي جرم انتورن کړي دي. د جرمنی خبری آژانس د راپور له مخې دغو افغانانو چې د جرمنی د خصوصي حریم د خوندیتوب د قوانینو له مخې نومونه یوازې ابراهیم ام جی او رامین ان ښودل شوي، د 2023 کال په دوبی کې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې څخه امر ترلاسه کړی و چې په سټاکهولم کې د سویډن پارلمان ته نږدې په یو وسلوال برید کې د سویډن پولیس او نور کسان په نښه کړي. ویل کېږي دغه احتمالي برید په سټاکهولم او د سکاندناویا په نورو ښارونو کې د اسلام ضد فعالانو لخوا د قرآن کریم د نسخې د سوځولو په وړاندې د غچ اخیستنې په هدف پلان شوی و. د راپور له مخې دغه دواړه افغانان د جرمني پولیسو په تېره مارچ میاشت کې د جرمني ختیځ ښار ګیرا ته نږدې د تروریزم په شک نیولي او له هغې راهیسې په توقیف کې دي. د څارنوالانو په وینا دوی څو ځلې هڅه کړې وه چې د برید لپاره وسلې ترلاسه کړي خو بریالي شوي نه دي، او زیاتوي دوی په انټرنیټ کې د احتمالي برید د ځای په اړه هم څېړنه کړې وه. د جرمني د فدرالي څارنوالانو لخوا پر دوی په لګول شوو تورونو کې له یوه ترهګریز سازمان سره تړاو یا ملاتړ د جرم د ترسره کولو د دسیسه او د جرمني د بهرنۍ سوداګرۍ او تادیاتو له قانون څخه سرغړونه شامل دي. د جرمني په مرکزی ښار جنا کې یوه محکمه به اوس پریکړه کوي چې د دغو تورنو کسانو د محاکمې جریان کله او په څه ډول مخته یوسي. د اسوشیټد پرس خبري آژانس راپور له مخې د جرمني فدرالي څارنوالانو په یو بیان کې ویلي چې دغه دوه افغانان د اګست په 12مه د جنا په ایالتي محکمه کې رسمن تورن شوي دي. ابراهیم ام جی تورن شوی چې په 2023 کال کې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې چې په افغانستان کې د ډیرو بریدونو مسؤلیت اخیستی غړیتوب ترلاسه کړی او رامین هم د هغه همکار بلل شوی دی. څارنوالانو همدارنګه ویلي چې تر دې مخکې دغو تورنو کسانو د دې ډلې لپاره په جرمني کې د شاوخوا 2000 یورو بسپنه راټوله کړې وه. دغه دوه افغانان داسې مهال په جرمني کې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې سره د تړاو په تور په جنایي جرم تورنیږي چې د راپورونو له مخې د جرمني د کورنیو چارو وزیر په مارچ میاشت کې داعش ډله د جرمني لپاره تر ټولو لوی ګواښ بللې وه. همدارنګه په بلجیم کې څارنوالانو په جولای میاشت کې وویل چې د داعش د خراسان څانګې درې مشکوک غړي په رسمي توګه د یوه ترهګریز برید په پلانولو تورن کړي دي. له افغانستان څخه بهر د تر ټولو لوی خونړي برید مسؤلیت چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه اخیستی، هغه د مارچ په 22مه د موسکو د موسیقي پر یو سالون برید و چې لږ تر لږه 144 کسان پکې ووژل شول او په سلګونو نور ټپیان شول. که څه هم یو شمېر لوري د افغانستان له خاورې پر لویدیز د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې د احتمالي بریدونو خبرداری ورکوي، خو پر افغانستان واکمن طالبان وایي چې داعش ډله یې ځپلې او هیڅ یوې ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې نورې نړۍ ته ګواښ متوجه کړي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
اوریدونکو د دې سات خبرې ټولګه هم دومره و او سم راځو او نيزو پروګرامونو لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقوقونه له یاده ما باسي.
نیما نړی
خسر د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني. هغه کورنۍ چې خپل اولادونه په ماشومتوب کې یو د بل په نوم کوي په راتلونکي کې کومې بدې پایلې لري؟
موږ په قوم کې دا رقم ډېرې پیښې سوې دي چې ډېر داسې ماشومان وي چې سیزنی کې سروار کې چې خپل عمر ته ورسېږي بیا داسې منفي زیات تاثیرات لري. کوم مالک سي لوی سي جنۍ نه یې خوښه، جنۍ سي لوی سي همدارله کې نه یې خوښه، ډېر غټ غټ پیښې د واقع نه رامنځته کېږي. ما خپل اصلي لیدلې دي عملا هم داسې سوې دي.
ولی زینی افغان کورنۍ دا کار کوي.
فامیلو کې غواړي چې د ارتباطات وساتي، نو اکثرا په دې منظور باندې هغه ماشوم ټوپ نه اچا په نوم کوي، یا مثلا د بل چلوران خپل د زمونږ لپاره دوی غواړي. زه تاسو کسان پیژنم چې جونې دي نه نه منلې، هغه چې دی په ماشوم ټوپ کې ورته فیصله کوي هغه نه منلې.
نن پام دې خبرې کوم ملکی مو کړی. درمن یوټونکو د افغانستان په یو شمیر کورنۍ او کې په تیربیا په کلیو او باندو کې لیدل شوی چې نارینه د اکثر مسایلو په اړه ورسته پریکړه کوي. دوی د خپل لونو په مهمو پریکړو کې هم ځانونه حقدار ګڼي. خور او لور اصلا نه پوښتي، په خپل زړه ورکوي او ودوي. ځینې بیا وړین جونې په ماشومتوب کې د بل ماشوم هلک په نوم کړي. کله چې دا دوا کوچنیان لویږي، د ځوانۍ په مرحله کې په خپل خواخه ژوند او د ژوند ملګري غواړي، خو کورنۍ یې په ما خبره پخه وربند کړي وي. د ماشومانو یو بل ته په نوم کول په کلیو او بانډو کې بیا زیات دود دی. د پکتیا اوسیدونکی اکبر جان د خپل قوم په اکله وایي:
موږ په قوم کې دا رقم ډېرې پیښې سوې دي چې ډېر داسې ماشومان وي چې سیزنی کې سروار کې لکه زنګو کې وي، یا یو کلنۍ ته هم نه وي رسېدلي. خپله لور بل کور کې کوم مالک وي، یا بیدیا کوم مالک وي، خپلوانې وي، نو هغو ته ورکي. هغه ماشومان نو څه پرې پوهېږي، ډېر نه خو نه پوهېږي چې زه ورکړی یم. هغه چې خپل عمر ته ورسېږي بیا داسې منفي زیات تاثیرات لري. کوم مالک سي لوی سي، هغه کېدای سي همدا جنۍ نه یې خوښه، جنۍ سي لوی سي همدارله کې نه یې خوښه، یا یو کور کې سره را لوی بخي دا رقم سوچتن نه ورزی سي منطقه زو میړو یو. نو انده کې دا رقم در نګډيري فقې سوي سي ماري دلی سي الک کوم بل جنۍ باندې ماین شو، یغه و تختوي نو دینه جنۍ دا رقم شوي د جنۍ بیا په بل الک سر ماین شوي وي. نو هغه به کوم ته لاړه سي خبرات لانجي وي داوي وي امدا سسوی دیاله کورنۍ راجګسي امدا جنې مړاګي جنې کورنۍ راجګسي امدا لک وژني نو ډېر پیخې دا رقم سوی دی وړو کې توپ کې خو هیڅ کله نه په کار سه امدا رقم سره وار کړل سي یو امدا نتیجانه د بل د خپل ویل منځزي د کورنۍ کوم کورنۍ ترمنځ وي هغه ته بس خپل ویل منځزي قومونو ترمنځ لنجې را پیخېږي ډېر غټ غټ فیخې د واقع نه رامنځته کیږي ما خپل اصل لیدلې د عمل نه امدا سوی دی هغه دا سوچ کوي چې زه خپلوانو کې خپل لور ور کوم زه لور به هر تنه باسم لیکلې نه یا ول کوم نه نه کور نه نه باسم بیا له کومه بیا له کلی نه باسم دا یو غلط فکر در زموږ مشرانو لور او خور سي هر چیرته خوشاله یم باید هلته ورکړل شي نو دوی دا سوچ لري چې زه بیخي خپل لور له خپل کلی کور او قوم نه نه باسم همدې کې ور کوم که د لور خواښه وي او که خواښه نه وي لور خواښې ته نه ګوري چې لور کوم ځای خواښه ده یا زوی کوم ځای خواښه ده بس داسې سوي دي ما لیدلې دي عملاً سې بیخي زوی خبر نه وي بس شپې او جنینې دوا کړې وي سبا زوی خبرېږي چې ماته ښځه وکړه خبر هم نه ما ته څوک کړی ده نو ده بیا وروسته نتایج ډېر منفي وي په هم د کورنۍ د ښځې کور سي وي هغې سره په دوست دښمنو یا وړیا کوم دي زوی سي کومه کورنۍ وي هغو سره په دښمنو خپل منځ کې سره وړي هم دا دښمني کلي ته ځي هم قومو ته دا خبره رسېږي نو دا یوه علت منفی د پوینټ هم دغه داسې دغه تاثیرات اتمن لري که چیرته سلو کې یو لاس دوستي دا رقم اوسي نو هغه که روغې راغلی د نوي فیصد همدا رقم خراب پایله لاسته راځي په دې باره کې
د ننګرهار ولایت د اوسیدونکي زاهد الله په فکر په ماشومتوب کې د کوچنیانو کوژدې کول د جهالت هغه آخري حد دی
دغه خو د جهالت ناغه انتها ده چې څوک اول دغه کار کوي او دا ډېر زیات زموږ افغانستان په کلي بانډو کې کېږي خپل هغه ماشومانو سره خپل اولادونو سره د ظلم انتها ده نو دا ډېر غلط کار ده که چیرې دوی اوله کې خبره وکړي هغه بیا غټ سي هغه یا د هلک سي هغه جلۍ خوښه نه وي یا د جلۍ هغه هلک خوښه نه وي بیا د دوی دغه کوم مشران چې دوی یو بل سره خبره کړي بیا چې تا ما سره لفظ کړی ده او ته باید په دې خپله خبره ودرېږي نو که ته ونه درېږي نو زه به داسې وکړم هغسې وکړم نو هغه دښمني سره منځته د دوه کورنیو راځي نو دغه ډېر زیات ښه کار نه ده په دغې رشتې باندې ډېر جنګونه سوي حتی تر دې پورې سي خاندان خاندان له منځه تللی ده په دوی باندې جبري ومنل سي خامخا زوري یا هلک له طرفه یا د نجلۍ له طرفه نو د هغې زندگی بیا ډېره زیاته خرابه وي هغه د خپلې زندګۍ نه بیخي نا امید وي هغه زندګي ورته داسې لکه تور شپې اکثره دغه کیسې مونږ خپله ډېرې زیاتې اورېدلې دي د هغوی زندگی هغه خوند او هغه مزه پکې نه وي د زندګۍ نه ډېر پتنګ وي
د کابل اوسیدونکي خاطره وایي چې ځینې نامناسب دودونه غیر شعوري له یوه نسل څخه بل نسل ته لېږدول کېږي چې بیا یې پایلې ډېرې بدې وي
دا دود د یو نسل بل نسل ته داسې غیر شعوري کله کله پاتې کېږي مخکې دې نه چې دا فامیلونه پرې غور وکړي داسې فکر کوي چې دا باید وشي یو کار دی چې باید دوی ترسره کړي اصل کې ځینې کسان بیا داسې دي چې دا فامیلو کې غواړي چې دا ارتباطات وساتي نو اکثرا په دې منظور باندې هماغه ماشومتوب نه چا په نوم کوي یا مثلا د بل چا لوران خپل د زامنو دپاره دوی غواړي پرته دې نه چې دا اندای اوس سنجوي چې ښایي دا چې دوی لوی شي هغه کس چې دوی ورته انتخاب کړی هغه یې په خوښه نه وي او دا مشکلات د دې سبب کېږي چې په آینده کې دوی خپل ژوند ته چندان بس عبدالګرمي ونه لري یا مثلا دوی خپل ژوند نه زړه توري اوسي یا هغه څه چې دوی معیار ځان ته ټاکلی وي د آینده د ژوند د ملګري دپاره هغه په مقابل کس کې نه وي نو شاید دغه مشکلات د دې سبب شي چې آینده کې د ماشومان ښه ژوندونه لري زما په نظر که فامیلونه دغه دود لږ څه د وخت په تېرېدو سره البته د شرایطو غوښتنه هم اوس همدا ده چې خپل اولادو ته دا وخت ورکړي چې دوی خپل د ژوند ملګري یا ملګری خپله وټاکي دا به بهتره وي په کلي کور کې داسې کسان شته لیدلې هم دي اورېدلې هم دي چې دوی همدا رقم لکه د میراثي ورته پاتې او د خپل لور دپاره کوم څوک یې غوره کړي یا چاته ورکړي ده په ماشومتوب کې کله چې دوی لوی شوي دي هغه معیار چې دوی د خپل د آینده ژوند دپاره درلود هغه یو بل کې نه و پیدا کړی حتی داسې کسان ما لیدلي دي چې دوی خپل هماغه کلی کور فامیل پرېښی دی تللي دي بل هېواد ته په همدې خاطر چې مثلا موږ لویږو او د پایده کې شاید هغه کس د ما پلار مور ماته انتخاب کړی هغه ماته وکړي په دې خاطر چې د دې مسؤلیت نه ځان خلاص کړي یا خپل ځانته نه لري کې نو بخې ماجرات مخه کړی دا خپل کلی کور پرې خې دی نو دا پایلې کېدلې شي دا مشکلات پیښ کې نو یعنی د خپل د اولاد دا فکر باید ولري دوی ته دا حق ورکړي چې دوی پاینده کې خپل د ژوند تصمیم خپله ونیسي برالا دی چې دوی ته دا حق ورکړي دوی حمایت کړي چې تر څو وکولی شي راتلونکي تصمیم خپله ونیولی شي او دوی رهنمایي کړي که چېرته مثلا غواړي چې د دوی ژوند خراب نه کړي او د آینده نور مشکلاتو مخه ونیسي نو دا هیله لرم چې دوی دا کار ونه کړي او ماشوم چې خپله لویږي همدغه ذهن کې دا وي د ماشومتوب نه چې زه مثلا د چا په نوم یم نه دوی رقم ځان قید احساسوي شرایط اوس دا نه ایجابوي اوس هغه وخت نه دی نو چې ماشومان د فامیلو نه هغه تصمیمونه ته کښېني زه تا داسې کسان پېژنم چې نجونې دي بغاوتې کړی دی فامیل سره یې مثلا شخړې رامنځته کړي دي او نه یې ده منلې هغه څه چې دوی په ماشومتوب کې ورته فیصله کړې هغه یې نه ده منلې نو د دې د مخنیوي لپاره ښه ده چې دوی هم دا کار ونه کړي
افغان لیکواله زینت حیدری د ماشمانو د کوژدې پکله وایي چې دوی په خپل کورنۍ کې له دې موضوع څخه ډیره ترخه تجربه لري ل زینت سره مې مرکه کړي نو ما وړي په فایل کې د ماشمانو د پنوم کولو علت وایي
تر ډیره حد دوی داسې کوشش کوي چې د خپل کورنۍ اړیکې همدغه د ماشومان په سر باندې دوی سره ټینګ او قائم وساتي دوی ډیری فوکس د ژوند پر یو ځایوالی یو ځای ژوند کول ورونه ټول باید سره یو ځای د مور پلار سره یې دا مسایل دي نه ځکه چې د خپل داله سرنوشت سره مخامخ شوی و زما خپل خورکی و زما د کاکا زوی هغه یتیم و نو زما اکاګان نیا بابا دوی نه غوښتل چې کله دا لکه پلار نه لري زموږ څخه دې جلا نشي نو دوی غوښتل چې دغه د انجلۍ په وجه باندې د دغه شعور وتړي او انجلۍ ورته مثلا په نامه چې دغه انجلۍ دپاره بیا سبا ورځ دی ونهشي کولای چې دغه کې د دې څخه جلا سي ولاړ سي لرې سي نو فکر کوم سره دوه انډیوالان تر منځ باندې دغه کومه خبره وي نو هم دوی غواړي چې خپل د اړیکې د پایښت دپاره ځکه چې دوی ویره لري چې د دې اړیکې داسې نه چې ختمې شي نو دوی خپل د اړیکې د پایښت دپاره کوشش کوي چې دغه دوه ماشومان یو د بل سره وتړي او د دې په وجه سره د دې اړیکې دغه سره وپالل شي او دغه سره پاتې
شي اوس درته وایي چې کله په ماشومتوب کې کورنۍ د دې لپاره چې دوی هغه رښتې دوامدار پاتې شي ماشومان یو بل ته پنوم کوي دا څومره بده پایله لري کله چې دغه ځوانان غټیږي آیا کېدلی سي ځینې توافق ولري کېدلی سي ډیری توافق نه لري دغه ته کومې منفي پایلې رامنځته کیږي
تر ډیره حد باور وکړي چې تر ډیره حد یعنی کوم څه چې سجل حاضر ورته وګورو تقریبا او یا اله اتیا فیصد توافق ته نه سره رسیږي ځکه چې هغه څه چې معمولا بیل دغه موضوع که هر هغه موضوع خوش موږ پر یو چا باندې په زور وته او پر ویمنو هغه د انساني خصلت دغه سي دی هغه نه مني مثلا وای وای پر ما باندې دا کار اوسې ممکن کداغه هلک خپل پزړه باندې پریشو درسي او دا غنجلې د خېواله ته ورته په نامه نسی مثلا د کاکا لوري زه په دې باور یم کداغه هلک غاکسي خپل به غنجلې خوښ کړي او کچيري دا غنجلې په زور د دته نمسي زه باور لرم چې دا هلک غاکسي وایي دا کار وځي ما په زور کې معمولا د هر انسان خو یو خصلت دا غسي دی چې هغه د بل چا زور نه مني دا وجدانند د انساني او خاصیت دی چې د بل چا زور کار هغه پر ځان نسی منلای نو که چیرې خوښ هم وي د دغه قصد لپاره چې ولې پر ما باندې دا په زوره منل شوی او تپل شوی دی یا زه نه غواړم تر ډېره حده پورې دا اړیکې چې وي دا رښتې چې وي ډېرې ناکامې پایلې لري او هیڅ سره توافق ته نه سره رسیږي او په پایله کې دومره ډېرې خوابتیاوي دومره ډېرې بدې کیږي چې دا کورنۍ چې ویره درلوده چې موږ د مثلا اصلا یو د بل څخه جلا نه شو زموږ اړیکې سره پرې نه شي په کلونو کلونو یعنې پنځلس کاله شل کاله بیا د دې ترمنځ داسې بدې رامنځته کیږي چې دوی د کلونو دپاره سره خواب دی انجلی یو نرم څه درون کېدنا
bale
تر ډیره هدا پورې دا اړیکې په افغانستان کې د الګ دغه ماتول کیږي او نه منل کیږي نو دلته د انجلی هم په خپل د یو اوقدی سره مخامخ کیږي یو اوقدی ځړ کې پاتې کیږي ځکه چې د افغانستان دا داسې چې هر څه مو پښنیوالي ورته وایي هغه ذهن کې هغه خپل ذهن کې ځان دا غسر عیاروي او هغه څه چې مور پلار دی ورته ویلي د هغه خوبونه ویني نو انجلی تر ډیره هدا پورې برازیلي خو هلک چې کلم غاټ شي اجتماعي ویني خلک خلک وویني تر ډیره هر هغه پوری دا د الک د خوا دغه کیږي او دا د ټکلونو کلونو خوا به چاوي د کورنیو ترمنځ رامنځته کوي د انجلۍ زړه ماتیږي انجلۍ ته ډپریشن نور مشکلات د ژوند څخه نا امیدي داسې مشکلات انجلۍ ته پیدا شي او د هغه په زړه کې یو ډول عقده پاتې کیږي چې هغه بیا نسي کولی انجلۍ کله چې د بل چا سره واده وکړي هغه خپل هغه اصلي ژوند ته فکر وکړي توجه وکړي تر ډېره حده پورې د دې دا فکر د الک نه منلو ته مثلا هغه خوبونه چې دي نجلۍ په کوچنیوالي یا تر ډېره حده په کله چې دا ځوانه شي نو د هغه وخت خوبونه او دا شان ته ژوند تر پای پورې هغه ځوروي.
بله تاسو له خپل خور نه دا ونه وکړه چې لوارته سرنوشت سره مقصد ده اوس دغه پاکه کړته وي ژوند د سره قم تیریږي
باور وکړئ کله کله هم دا وسه خورې هغه یادوي زما د کاکا زوی چې مثلا زما خورې په نامه باندې ناسته وه هغه تقریبا زما خور د اوو کال وه ماشاءالله پنځه ماشومان لري خو بیا هم کله کله هم هغه لک یادوي نو ما ته لکه خوب یادېږي چې موږ به ویله نن شپه څه کیسه ده نن شپه د زما د خورکۍ نوم به مو اخیستله د دې کوزدا ده هغه د اوو کال وه تقریبا نو کله چې دا غټه سوله دغه خبره وه چې تر هغه به تر سوله د الک اړیکې زما د کاکاګانو سره زما پلار هم خدای دې وبخښي شهید شو هغه خو په منځ کې نه و نو بیا برعکس زما د کاکاګانو زموږ او د دوی بیخي له درې طرفه سره اړیکې ګډ وډې سولې او د الک خوښتل چې نور د کاکاګانو څخه اصلا لیرې اوسي نو په دې خاطر یو نه سوای کولای چې زما خور ومني ځکه چې دا پوهېدله که چېرې زما خور ومني نو بېرته یې ممکن اړیکې د دوی سره مجبوره کېږي چې اړیکې سره وپالي نو په دې خاطر زما خور ونه منله نو دا اړیکه سره پریس ولا اوس شاید خو مقصد کله کله یادوي هغه لک
بیا د تاسو خور بل چا سره واده وکړه تاسو ویل اوس پنځه ماشومان لري
بلې بلې اوس زما خور کې د بل چا سره واده کړ او هغه لک د بلې انجلۍ سره
که څه تاسو خبرو کې روخانه سوچ کورنۍ اړیکه خراب وسوي ام دغه کار څومره تاسو سره لري کړی که وزیر توي
معمولا زموږ چې پلار هم شهید شوی و بیا هم اړیکې مو د کاکاګانو دوی سره شوې خو دغه هلک اړیکې نه وې ښه د زما د کاکاګانو دوی سره نو په دې خاطر یې نه غوښتل چې نور یې زموږ سره اړیکې وساتي او یا د کاکاګانو دوی سره نو تر ډېره هنده پورې اوس موږ هېڅ یو د بل سره نه ټلیفوني اړیکې نه تګ او راتګ هېڅ هم نه لرو نه هغه هلک زما د نورو کاکاګانو سره نه زموږ سره.
بله مونږ او تاسو په داسې
ټول ویره چې دوی درلوده چې باید زموږ څخه هېڅ دی جلا نه سي زموږ څخه لیرې ولاړ نه سي هغه دا کلونه کلونه کیږي چې حتی یو ته سلام هم نه دی اچولی یو ډېر لیرې سوی دی د ټولو څخه.
بله مونږ او تاسو په داسې ټولنه کې ژوند کوو چې بعد بختانه خلک له خپل ژوند نه د نورو له ژوند سره ډیر سروکار لري ډیر خبرې کوي څومره خبرې هم له دوستانو نورو کسانو څخه واوریدلې په امیانه کې وي غوغوهنې څومره واوریدلې پیغورونه څومره واوریدلې
تاسو باور کوئ په اصلي موضوع باندې یو خو هغه یو د بل په نامه کول دي او بل هغه نکاح تړل خبره ده زما د خور بیچاره نه حتی په اوه کلنۍ کې نکاح لا ورتړلې وه خو تر ډېره پورې تر اوسه زما د دا بل اخشي ما د خور اوسنۍ خاوند چې دی د دې کورنۍ تر دغه بریده پورې موږ خبر کړی دي چې مثلا یوازې په نامه وه خو د نکاح بیا وروسته د بلوغ څخه طلاق دا موضوعات باندې د دې کورنۍ خبر نه دي دا ځکه چې موږ مثلا د ټولنې د خلکو څخه ویره لرو د دې د پیغورونو د غوښوهونو څخه زما خور ته موږ ویره لرو چې موږ پټه کړې ده دا معموله خبره ده او واضح خبره ده چې دا خو نو زموږ په ټولنه کې شته او خامخا به مو ډېر څه اورېدلي په هغه وختو کې که څه هم د هغې حادثې څخه اوس تقریبا پنځلس کاله کېږي چې بېرته دوی سره جلا شول ځکه چې هغه نکاح ونه باید سم په رسمي ډول باندې فسخ شوي وای نو دا ډېره سخته وه په کومه ورځو چې به زما مور دوی ته زنګ ووهل چې موږ غواړو مثلا تاسو دا نجلۍ څنګه کوئ تر ډېره وخته پورې زما خور ته به مرکې راتللې موږ به نه دا جرأت درلودی ځکه موږ نه غوښتل ځان کم راولو چې یا دوی ته زنګ ووهو چې تاسو څنګه کوئ او نه او نورو خلکو ته به مو هم جواب ورکول ځکه دا یوه رسمي نکاح وه باید پایله یې معلومه شوې وای په کومه ورځ چې بیا زما مور ځکه مور ده او غوښتل چې دا خبره معلومه کړي لور به یې بې سرنوشته وه او دوی ته به زنګ ووهل دی بیا نه منل او تر هغه وخته پورې چې دا مسله حل سوله او خبره تر طلاق او تر پریښودلو تر دې شانه پورې ورسېدله واقعا ډېرې بدې ورځې او ډېر بد وختونه مو ولیدل د خور هغه امیدواره هغه د امید او د مینې ډکې سترګو ته چې به مو وکتلې او درته د دوی درات جواب درته خور ته د زړه تسلي ورکول دا شان ډېر سخت وخت تر هغه وخته چې د خبرې پایله معلومه سوله.
بله تاسو له خپلو تجربو نه هغو خلکو ته چې همدا اوس هم دا ډول کارونه کوي څه ویل لري؟
زما د ټول خلکو څخه غوښتنه دا ده چې زما دغه شخصي تجربې څخه زما د خور د ژوند څخه د هغه د ژوند داستان څخه د دې یو څه واخلي او د هغه څخه یو څه درک کړي او خپل په ژوند کې هغه څه چې زموږ سره سوي دي دې نه کړي. دا خو لاشه ده مثلا په موږ کې خبره تر ډېره بدې خو نیونه رسېده خو نورې کورنۍ بیا دا څه مثلا نه مني. ډېری ډېر وحشي خلک دي په افغانستان کې چې خبره تر بدې تر وهلو تر مړه کولو تر جیشانو پورې رسېږي. کله چې کچېرې دې خبره پټ نه کړي تر ډېر حده پورې هغه صحرا فکر خلک چې دي چې په صحراو کې دا خبره تر شار پورې ډېره ده. موږ خو لا د شار خلک وو په صحراو کې هم دا خبرې ډېرې دي. امپایلې 50% بدتره چې په صحراو کې د دې موضوع پایلې ممکن تر مړینې او تر جیشانو پورې ورسېږي. که چېرې زه خو تر ډېره حده پورې فکر کوم موږ هم بیا شو وکولای شول چې خپل خور ترې یو بل ژوند پورې ورسوو. خو په صحراو کې که چېرې دا خبره واضح شي چې هلک نجلۍ پرېښودل ممکن د هغه نجلۍ سره بل څوک واده ونه کړي. هغه نجلۍ د ژوند تر پایه پورې د ورونو د مور پلار خلا شوي. کله چې مور پلار یې مړ شي د ورونو او د ورېندرګام د دې تر ظلم او خبرو لاندې پاتې شي. یا هم که چېرې واده وکړي نو ورونه چې موږ اورېدلې دي تر هغه به سل چنده زیات د ورونه د خصوګنۍ څخه یا هم خپل د خپلوانو څخه دا نجلۍ به ډېر واوري. او یا هم که چېرې د نجلۍ خاوند خو مطمئن یم که چېرې نورې کورنۍ خبر شي چې دا نجلۍ پرېښودل شوې ده څه کوي واده نه ورسره کوي. او که چېرې واده هم ورسره وکړي ممکن دا خبره په بدوی واوري. اوسنی خاوند یې چېر خاوند په بدوی باندې یا په وینو باندې لاس ککړ چې دا پایلې په صحراو کې بیشتر ډېر شدیدې کېدلی شدیدې پایلې ولرې. نو تر ډېره پورې ځکه چې زموږ په افغانستان کې هلک ته ډېر حیثیت ورکول کېږي. هلک هر څه کولی شي. هلک که چېرې لس مېرمنې هم هېڅ شرم ورته نه دی. زما په فکر نجلۍ کورنۍ دي کله چې په کوچنیوالي غواړي دغه قدم پورته کړي پر هېچا باندې په دې وخت کې باور موږ نشو کولای چې دا به په راتلونکي کې خپل پر قول ولاړ وي. که چېرې همهغه سړی ولاړ وي اوس دنیا پرمختګ کړی دی زمانه مخته تللې ده تر پخوا هوښیاران شوي دي. نشي کولای چې مور او پلار خپل خبره پر دې باندې ومني او پر وده کړي. باید د نجلۍ کورنۍ دغه وکړي ډېر غور وکړي او د دې داسې کار ونه کړي ځکه افغانستان محیط دی. افغانستان خلک دي تر ډېره صدمه بېرته د دوی خپله لور ویني نه دا چې هلک یا د هلک کورنۍ ځکه نو هغوی هلک دی. موږ هر څه چې کوو باید زموږ فکرونه داسې دي لکه دنیا ته خو عملونه مو داسې نه دي چې دنیا ته ورته وي نړۍ ته ورته وي. نو دوی داسې فکر کوي چې نجلۍ ده نو خو یا پاړې خطر دا ډېرې بدترې کېږي. او زه د نجلۍ د کورنۍ څخه دغه مې خواست دی ته مې دغه ویل دی چې تاسو چې کله دغه قدم پورته کوئ نو تاسو ډېر فکر وکړئ ځکه په راتلونکي کې ستاسو لور ډېر تاوان کوي او هغه ټول غمونه چې باید وېزغمي هغه ستاسو لور ده. نو که چېرې تاسو هم موافقه ونه کړئ زه باور لرم چې یو هلک کورنۍ په زوره نشي کولای چې پر تاسو باندې دا هر څه ومني. تر ډېره حده پورې دا به د کورنۍ سر هم په خلاصېږي چې په راتلونکي کې ټول تاوانونه زما لور کوي. هلک خو یې په کیسه کې نه ده کولای شي چې خپل ژوند خوشحالۍ په میلو په چکرو په نورو ځایونو کې په دا یوه واضح خبره ده په معیشت په دې باندې تیر کړي. خو ټول غمونه چا ته پاته کېږي؟ نجلۍ ته پاته کېږي. نو فکر کوم د خپلو کورنۍ نجلۍ د دې لور دومره ارزښت نه ورته لري چې اول په کوچنیوالي کې دا کار ورسره کوي او بیا په مشرتوب کې چې کله دا ځوانه شي پر هغه باندې خپل د نوم دپاره خبره په زور تپي چې یا ته زموږ نوم خرابېږي. باید ته هم ښه ونه باسې او باید دا اړیکه ومني او په نجلۍ باندې په زور دا اړیکه ومني او بعد هغه وایي چې مثلا خیر دی چې ومنه هر څوک منیو د ډیرو غمونو سره دا انجلی یوازې پرېږدي چې برعکس له دې چې هلک په ټولو ځایونو کې خوشحاله دی ساعت یې تیر دی او خپل د ژوند څخه خوند اخلي.
قدر منو دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شینی منړی خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00422143 شپږ سوه یو. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري. اساسي او بشري حقوق درنګ دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې لمونږ سره میلمه دی قدرت الله هاشمي چې
د بشری حقوقو په حق لای چړنی کړی دي. نو موري وای چې دم غړی په افغانستان کې د ټولو وګړو هغه لومړنی او ضروری حقونه هم نه ورکول کیږي.
الله عزوجل چې دا ټول انسانان چې دای آزاد پیدا کړی دي، هغه ته دا خوخه ورکړی دا چې دوی هر څه کوي، دوی دی وکی خو یو اصول، یو قاعده، یو قانون دای ورته جوړ کړی دی چې سره د په خیر دی او سره د په خیر نه دی. مګر په افغانستان ته کچیر تراشو ناغه لومړنی حقونه چې انسان ته ورکړل شوی دی د خدای له طرفه، هغه هم دلته ځینی خلک مطلب هغه دوی ورناخستی دي. یعنی داسې قانونونه ورته جوړ کړی دي لکه په قفس کې چې یو مرغه بند کې، نو هغه لومړنی چې موږ ورته ضرورت لرو هغه شیان چې دلته نشته. یعنی دلته لکه موږ چې اوس دلته زندگی کوو لکه یو بند زندگی، یو قفس کې زندگی، نه یو آزاد فکر. داسې مثلا یو خبره، یو فکر چې ستاسو ذهن ته راشي ته نشي کولای چې هغه آزادانه بیان کړي، ځکه تا سره به د دې ډار وي چې زما زندگی زما نه څوک وانخلي. ځکه سړی تر شا یو څوک لري، یا کورنۍ یا بل څه، د هغه په غم کې، د ده په ذهن کې چې هغه کم څه، هغه د بیان ازادي، هغه د فکر ازادي چې تر ټولو مهمه ده، هغه زموږ په وطن کې نشته بدبختانه.
بله، تاسو د دې اشاره وکړه چې مونږ او تاسو مسلمان یاست او خدای پاک مونږ ته حق راکړی چې آزاد ژوند ولرو. لبلې خو په داسې یو هیواد کې ژوند کوو چې دا اسلامي هیواد دی او حاکم نظام هم نظر هر چاته ځان ډیر زیات د اسلام په اصولو باندې برابر ګڼي. څه فکر کوي والي د سیاو وضعیت کې هغه څه چې خدای مونږ ته راکړي دوی رانه اخلي؟
کله داسې کیږي چې مطلب یو سړی چې مطلب ځان ته ډیر داسې فکر کوي چې زه ګوندې په هر څه پوهېږم، د هغوی نه دا کارونه کیږي. لکه دغه اوسني خلک چې مطلب څنګه ځان ښایي، هغه سي متاسفانه نه دي، ځکه دوی یا مطلب دوی ته ورته نور ځینې خلک چې مطلب مسؤلین وي، هغوی اکثریت دا فکر کوي چې مونږ په هر څه باندې پوهېږو. او دا تاسو چې کومې خبرې کوئ دا نو مطلب ستاسو په ناپوهۍ باندې دلالت کوي. نو دا به دوی ته څوک وښایي چې ته څومره پوهېږې او زه څومره پوهېږم. کله کله مونږ مثلا یو پولیس ودرئ، مونږ ته وایي چې داسې مثلا مثال درته وایم چې تاسو ماته لیسنس وښایي. اوس پولیس او لیسنس خودل دا د ټرافیک کار دی، نو دوی پولیسان پوښتنه کوي. که ته ورته وایې چې هلکه ته پولیس یې، ته لیسنس پوښتنه ما نه مه کوه دې ڈرائیونگ، نو هغه په دې خبره باندې غوسه کیږي چې ته ماته خې دا کار. اندی ته ورته نور ډیر شیان چې ته نشي کولای، دوی ته وایي چې ته ولې دا کار کوې، دا کار صحیح نه دی. نو کچیرته تا دا خبره ورسره وکړله نو بیا ستا بیزتی هم کیږي. یعنی موږ مثلا چې په کوم ځای کې یو دغه مارکیټ مسؤول چې یو مثلا تجار سړی دی، نو هغه په دغه سړک سره څنګه کې دلته چې مطلب موټرې درې کې، دوی مسؤولان ورته راځي چې دلته سبا ته موټرې ونه ګورم کنی بیا په دا سړک کې راکش کاږي. نو دا خبره چې مطلب که چیرته یو څوک د دوی سره دلیل وایي، نو هغه بیا په سړک کې راکش کاږم خبره کیږي چې سړی د خپل عزت نه دلته و ویریږي، او هغه نشي کولای چې دوی ته دا خبره وکړي چې یاره ته دا خبره یا دا کار چې ته کوې دا سم نه دی. نو دوی سم دي.
یو خدا مسله ده چې قانوني مسله ده چې دوی حق نه لري هر وګړي ته سره دا رقم چلند وکړي. بل رازو اساسي او بشري حقونو ته دا څومره دي اساسي او بشري حقونو تر پښو لاندې کېدل دي چې ته یو وګړي ته وایي چې زه تر کش کوم او د پښو لاندې د کوم او داسې نور نامناسب الفاظ وایي، دا څومره دي حقوق خلاف کار دی؟
الله عزوجل چې دی هر انسان ته مطلب خپل حق حقوق ورکړي دي، مګر کله چې مطلب زمونږ حقونه دلته تلف کیږي، هغه ازادۍ څوک په نظر کې نه نیسي. هغه حقوق چې مونږ ته الله عزوجل راکړي دي، هغه د دوی په نظر کې نشته. د خپل یو قاعده، یو قانون دې شیانو ته جوړ کړی دی چې یاره هغه حقوق چې نوره دنیا ښایي هغه خراب دي، هغه ډېر صحیح نه دي، هغه کېدای شي تاسو د فحشا طرف ته وهڅوي. نو دغه شیانو ته دلته څوک فکر نه کوي چې واضح لنډی وایم.
بله، تاسو مخکې اشاره وکړه چې اکثره اساسي حقونه له افغانانو څخه اخیستل شوي دي، یو میاد کړ چې هغه د فکر ازادي ده، د وینا ازادي ده، هغه دوی نه لري. نور کوم حقونه دي چې هغه ډیر زیات ضروري دي، لومړني دي، خو افغانان نه لري؟
مثلا دلته اوس موږ تاسو ګورو چې د زده کړو ازادي، یعنی مطلب زمونږ خزینه ته پکا، هغه دلته د زده کړو ازادي نه لري. یعنی اوس هغه ته مثلا په صلحاو دلیلونه رامنځته کیږي چې دوی کدا زده کړی کوي، نو دغه مشکل ته جوړیږي، یا مشکل ته جوړیږي، کیږي او باوجود دې چې دې ته دا فکر نه کوي چې کدا ځ دکړیونه کې څومره لوی مشکل جوړیږي دې ته دا فکر نه کوي چې یعنی زمون پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه هم د یوې مور دی وي خځه زوی وي کچیرته مثلا دا هغه مور چیرته مثلا یو سمه تربیه نه ویلې دلې آی او پیغمبر به دا سي مطلب زیګولای وي ورسره دا کوم لیډران چې نن سبا په دې دنیا کې دی هغه هم د همدغه خځو زامن دي هغه مین دي چې مطلب به تعلیم دي دا هغه اولادونه چې مونږه مقایسه کو د هغه مین دو سره چا چې تعلیمونه کړی دي مثلا په کابل کې د خزینه د اپنډکس عملیات یو نارینه کړی دي چې مطلب دا مونږ ته یو شرم زیاده چې مونږه حتی دومره ډاکټر ونه لرو چې یو ډیر عادي عملیات مونږ ته نارینه وکي نو دغه چې دی یو ډیر لوی سونه ده چې مطلب نه پوهیږم چې دوی ولې دي ته نه کیږي لکه څو ورځې مخکې فیسبوک کې مې فول وصل چې مونږه د انجونو تعلیم ځکه بند دی چې په فلسطین کې جنگ ده نو چې په فلسطین کې جنگ زه به سبا ته ډوډۍ نه خورم زه به چې دی ژوندم نه کوم زه به خاندم نه ولې چې په فلسطین کې جنگ ده نو ځینې داسې دلایل وي چې یا خو سړی ته به خندا ورزي او یا پی افسوس کیږي چې یا زه پوهیږم نه او یا کوم داسې
بله او ورستر بلې په افغانستان کې هغه ازادي چې دی وګړي حق ده دا ورنخصل کی مثلا ځوانان درول کیږي چې جامې دی ولې دا رقم دی مثلا ورته ویل کیږي وښتان دی ولې دا رقم دی دغه څومره روانن په ځوان بد تاثیر کوي په ټول خلکو
دا خو مطلب دا دی چې یعنی دوی خپل ځان ته دومره حق ورکړی دی چې یو چا په شخصیتو کې مطلب دوی لاسوهنه وکړي نو کله چې د یو انسان ژوند دومره زیات تنګ شي چې دا په شخصیتو کې هم یو څوک لاسوهنه کوي دا خو لا دولت دی چې کورنۍ هم د خپل اولاد په دومره شخصیتو کې لاسوهنه کوي هغه خپل کور پرېږدي دا نن سبا چې تاسو مطلب ډلې ډلې افغانان خزینه او نارینه او تعلیم یافته او بے تعلیم او ګډ وډ دا ټول خلک ګوري چې د افغانستان لکه د سیلاب په څیر روان دي هغه د همدغه مجبوریت او لوج نه داسې کار کوي ځکه چې دلته د دوی په هغه شخصیتو کې ګوتی ور وهل کیږي چې تاسو یا جامې داسې اغوندي یا سټایل داسې کوي یا مطلب ولی داسې ګرځي او ولی سندري او ریو دا کوي یا کوي فقط د مونږه د دوی قبر ته روان یا دوی د مونږ قبر ته روان دي نو مطلب دغه تاثیرات هم دادي چې خپل دغه خلک خپل وطن پیګدي اوسی نو دا چې مطلب هغه مونږ تاسو یو ټپل روي چې وای که زما خپل جانان سړی وې زب د بل ډولې ته ولي ور ختم نو که زمونږ مطلب دغه خپل وطن سم وای مشران سم وای نو ما څه کول په خارج کې زه ولې تل مال ته پردی مزدوریاري کولې دلته مطلب خلک چې مطلب په ماسترا ولري الته بیا په مثلا داسې وظیفه بکې چې هغه به د دوی بې عزتی وي هغه وظیفه نو دا ټول تاثیرات دي چې سړی زی هغه خپل کوالیفیکیشن چې دوی څومره کړی هغه چې په یو روپۍ خرڅي وای خدای دا بازار ته اله کړی په مغولو د مخلص حسن په یو موټی چرنه وزي
درڅو دي چې کله په ټولنه کې وګړي اوسېږي ټول مساوي حق یا رقم حق باید ولري هغه ټولنه بیا په دغه سی یو شرایط یا په دغه سی وضعیت کې مخ کیږي دا وسنی کسان په دې پویږي نه کڅنګه چې اکثریت حق در پولاند کړای دا او بیا هم د حق ناری وي چې موږ په حق یو موږ خيو
پن سبا ټولنه کې یعنی مطلب دا به موږ نه وایو چې نه پويږي یو څوک ځکه چې امکان نه لري چې یو انسان په یوه وشته مې پیړې کې هغه ژوند وکي او هغه په دغه شان باندې پوي نه شي نو دا به کوي هم داسې ځکه چې یعنی موږ اوس دلته موجود یو موږ ته مطلب دا معلومات خکېږي چې مطلب دلته څومره موږ ته مساوات راځي او څومره مساوات نه راځي نو سړي خبرې سره مطلب نشي کولای کنه وای د ډار په خار کې خلک ټول فکر په دې کوي چې سړی څه نه وایي لډار سړې څو وای او دلته مطلب څومره مساوات دي نه دي هغه مونږ ته معلوميږي خو دوی داسې نه دي چې نه پويږي دوی خپويږي مګر کیږي تر هم داسې یا کوي هم داسې
مخکې تاسو د فکری ازادۍ حق یو څه یاد کړئ خپل خبرو کې کدا موضوع لږ زره پراخه کوډره توې یو څوک چې فکری ازادي ولري څومره ذهن فکر استعداد وده کوي
فکری ازادي ګور چې کله یعنی مطلب د ذهن چې څومره مطلب زمونږ سترګې دید کار کوي نو هغه مو پورې زمونږ ذهن کار کوي څومره چې مونږ مثلا فکر کوو لکه استاد د زوی اینشټاین چې کومه اختراع کړی دی ټول په اول په ایمیجینیشن کې کړی دی کله د تخیل کړه دی بیا هغه وروسته د کوم شین د چې کړی دی ټول په تخیل کې کړی دی هلته چې کامیاب شوی دی بیا وروسته دی په فزیکلی بڑا باندې دارا سرټن کړی دی نو کچیر د زما تخیل زما په ذهن کې وی یا زما سره یو مفکوره وی
هغه دې یو چا دې دار راوونه باسم او دلته عملی نه کوم زه به څه پر مخ لاړ شم اوس دازه چې تاسو سره غږیږم دازه درته وایم چې زه یعنی زه امدا اوس تاسو سره چې زه دومره باجورت خبرې کوم داز ما د جرأت 100% حصہ هم نه ده ځکه یو نه پڅنه څه درجه کې سړی د ډار احساس کوي ځکه چې موږ په داخل دی افغانستان کې او داخل دی افغانستان کې سړی تر شا مطلب کورنۍ او نور څه نور څه نور څه نور خلک لري نو کله چې مطلب ما ته فکری ازادي ملاو نشي نو زه څنګه پرمختګ وکم یعنی مطلب ما غوښتل چې زه نیورو ساينټیسټ شم او د انسان د پټو قوتونو قوتونه را برسېره کوم چې انسان څومره قوي دی په هغه کې چې زه تر کومه ځای نه پورې تلم زه په دا باندې مطمئن یم که ځینې نظریې موږ اوس دلته ووایو وایي چې دا فلانی کافر دی ځکه بغیر د دې شیانو نه مطلب بل کار نشته د ځینو خلکو نو چې ازادي نه وي نو پرمختګ به څنګه راشي
بله یو مشهور خبر موږ او تاسو لپخانه لرو وایي حق اخیستل کیږي حق ورکول کیږي نه په اوسنۍ شرایطو کې دا خبر څومره عملي کېدلی سي
څومره فکر کوم کنه دا ډیره یو ماهرانه پلان دلته روان دی هغه دا دی وایي چې ته یو سړی وګه کنه نو هغه نه بیا دا دی خبرو ته دی هغه فکر نه وي یو سړی چې کله وګي مطلب دلته اوس دغه ملل متحد چې دی وایي مطلب 98% خلک دلته بیکاره دي یا مثلا هر څومره فیصدی چې کله چې مطلب ته بیکار یې مطلب تاسو شاته کور نه وی نه هغه تا نه خوراک غواړي نو د خوراک د اخیستلو لپاره هغه به زین شان ته دومره فکر نه کوي خو کچیرته د خوراک بیخي پسې ورګ شي نو بیا یو انسان راځيږي په تا باندې چک هم لګي نو اوس دلته داسې یو پلان شوی دی چې نه لکه د چاینا چې کوم ځای ته ځي هغه چې کوم پلان لري دغه سه پلان دلته ما مل شوی دی یعنی نه دی پریږدي چې مړ شي او نه دی پریږدي چې ژوند شي نو په داسې یو حالات کې چې مطلب دا د افغانستان ټولنه په نن سبا حالاتو کې قرار لري چې هغه دې ته یا خو وزګار نه ده او یا دغه تاثیرات دي چې هغوی دې شیانو ته فکر نه دی هغه وایي که زه راووځم مثلا دغه مبارزه شروع کړم نو زما کورنۍ پاتې کیږي هغوی ته ماته څوک پیسې راکړي دا یو سپورټ ته ضرورت لري چې هغه سبوټونه اوس نن سبا په افغانستان کې نشته ولې هر تازه خوځښت چې په افغانستان کې را څرګندېږي دوی یې سر ورغوڅوي یا یې دوی مخه نیسي ځکه چې همدا خوځښتونه بیا د ولس زور جوړیږي او د ولس زور بیا د خدای زور وي مګر هغوی خوځښت چې هر یو خوځښت رامنځته کیږي هغه یو سپورټ لري مګر دلته سپورټ نشته زه مطلب تر څو سپورټ ولرم مطلب زما کورنۍ ته یو څه ورسیږي نو زه وو کولای شم چې یو دویم غږ جګ کما کله چې مطلب یو څه نه رسیږي نو ماته بلومړی ته بل ځوي هغه چې وای کنه فوډ شیلټر اند مطلب دیو څه دوی نه دا چې دا غلومړی ضرورت نه کله چې دا ماته رسیږي نو زه بیا دویم غږ جګ کوم او کني نه زین شم جګ ولای نو ستولنه په دغه حالات کې قرار لري متاسفانه
اته تر دې پورې چې دوی نه خپل حقونه یړ دي چې موږ اساسي او بشري حق څه ده
وضعیت لکه اوس مثلا په افغان فعالان مطلب خارج کې اوسېږي مثلا نور مملکتونو کې اوسېږي هغه مطلب ډېر دا فیسبوک کې دوی دا فعالیت کوي چې تاسو را پاتېږي د سیو کې یا سیو کې کنه نو دې خبره ته دوی پام نه دی چې دلته خلک په کم وضعیت کې دي یعنی مطلب هغه لکه کتا سي مثلا په خارج کې کارونه کې تاسو ګورنی ته ځنه څه دومره پیسې ورکول کیږي چې هغه خپل ژوند پر مخ وسی مګر دلته هغه څه نه دي یعنی هغه لومړی توبونه دوی ته نه ورپوره کیږي نو څه خپل حقونه تر نه یاد وتی دوی سره غواړي ژوند دی اوسېږي او ډېر هغه خلک چې ډېرې هیلې لرلې هغه هم نن سبا غواړي چې یوازې ژوند دی اوسېږي
کپدې باندې اوس خبرې وکړو هغه کسان چې خپل حق ترسیدلې دي کوم حق چې اساسي او بشري حق ده لومړني حقونه دي څومره ذهنان روحاندو یارامي او دوی پرمختګ کولای شي
خبره خدا سي ده چې کله مثلا تاته مثلا هغه کم تشويشونه چې تاته کم هغه تا کم ضرورت چې دي کاغه تا سره نه یا هغه تاته تشويشونه جوړوي شي او تاته نور لارو نه راګرځول شي کاغه چیرته تاته پوره وي نو دا واضحه خبره ده چې ته پرمختګ ته ټایم پیدا کړي منګه خیا غاز منګه ځینی خلک وي تاسو ډیر دغه اول نمبر توب او دویم نمبر توب دی پسې مګر دی تاسو میډل کې اوسې گئی پینځم شپږم نمبر تر څو تاسو نور سکلز تاسو وخت پیدا کړئ نور سکلز د کین کله چې مطلب منګه غلومړنی ضرورت پوره وي نو منګه دا ټایم لرو چې خپل هیلو پسې وګرځيبو چې لومړنی ضرورتونه پوره نه وي سړی خپل حق او هیلو ته چې د فکر نه یي چې هغه پوره کی کله چې دا پوره وي نو واضح خبره ده چې زه په خپل هیلو باندې کار کوم زه خپل هدفونو ته رسیدم او هغه ویژن چې زما په ذهن کې ده زه غواړم هغه ورسېګم نو د خپل لومړنۍ ضرورتونو د پوره کېدا یا د شتون دغه غټي دی
bale اوسنی نظام تبام یو څو خبرې ولرو اغه دا چې مثلا اغه حق چې خدای رسول زموږ په پاک کتاب قران شریف کې د انسانانو لپاره راغلي دي هغو باندې سترګې مه پټوئ، خلک په دې باندې پوهیږي. په دې هکله به تاسو څه خبرې دوی ته ولرئ؟
تاسو مطلب قرآن ته رجوع وکړئ، یقین کې چې کوم حقونه موږ ته راکړل شوي دي د الله عز وجل له لورې، هغه موږ ته راکوي. یعنی مطلب د دې په ځای چې موږ خدای ته زارۍ وکړو، نو مجبور دوی ته زارۍ وکړو چې مطلب دغه حقونه موږ ته راکوي. خدا به ته چاته ووایي، څوک به واوري او په کومه ژبه به دوی ته ووایي؟ نور دغه حقونه چې مطلب موږ دوی ته دانه دانه کېږدو، دوی ټول په پوهیږي. دا به ضرورت نه وي چې موږ دانه دانه دلته ورته ووایو چې تاسو موږ ته دا حق راکوي، د زده کړو حق راکوي، د ازادۍ حق راکوي، د کار حق راکوي، د یو نوي نوښت راتللو حق راکوي. که زه چیرته یو نوښت په دې ټولنه کې راوړم، په دې افغانستان ته راوړم، نو هغې ته د کفر په سترګه مه ګورئ. هر څه داسې نه دي چې مطلب تاسو ورته فکر کوئ. نو دا به چاته ووایي؟ دا خو مطلب د لمر په شان روښانه ده او دوی هم په دې باندې پوهیږي، مگر دا چې دوی په زور غواړي داسې وکړي، نو ځکه مطلب ویل به داسې خاص. یعنی بدبختانه چې موږ دومره ناهیلي شوي یو چې مطلب هغه هر هغه څه چې موږ ورته ضرورت لرو، نو مطلب دې دیوال ته لګیا اوسېږه چې دی ناوري، نو ته خو بالاخره دا ناهیلي کېږي چې مطلب زه که ورته ووایم نو هېڅ فایده نه کوي. نو زه څه ووایم؟
نړیوالې ټولنې نه بلې تاسو غوښتنه څه یې؟ هغه دوی ګوري چې ورځ تر بلې د افغانانو حقونه تر پښو لاندې کېږي، مګر لکه څنګه چې په کار ده دوی هغه خپل عکس العمل نه ښیي. دوی ته به تاسو څه ویل ولري؟
نړیواله ټولنه خو مثلا زه به دا ووایم چې نړۍ چې څومره ځکه چې مطلب په ځینو مملکتونو کې چې څومره ناانصافۍ روانې دي، نو هغوی د کیسې یو اړخ ته ګوري، نو هغه دې ته نه ګوري چې مطلب وایزمکه هغه سوځي چې اور پې بلي، نو دې شیانو ته نه ګوري. هغوی دومره هم با انصاف خلک نه دي. که چېرته هغوی دومره با انصاف خلک وای، نو په تېرو شلو کلونو راواخله تر اوسه پورې به موږ سره په هغه رقم ته چلند کړی وای چې نن دغه ورځ نه راتله. که چېرته دوی لګیا چې زمونږ ټولې خبرې
درن دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د وګړو د لومړنۍ حقوقو پاکل باندې خبري وشوي. او لمر سره ملمه او قدرت الله هاشمي چې د بشري حقوقو پاکل چړني کړی دي. تربیه پارځای کې چې یاست علامه مال او ملګری.
gagegum jam jam gagegum pal pal ravaniyum gam gam gagegum pal pal ravaniyum gam gam gagegum gut gut gagegum jam jam gagegum pal pal ravaniyum Yeah. غږېږم رام رام غږېږم پل پل روان يم ګام ګام غږېږم پل پل روان